د مخام او بجې شوې زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي خو لمړی په مخې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمېر اقلیمي بدلون د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې کړې. کرملین نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړه. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 340,000 تنو ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په وژل شویو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 340 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ ملته وکوي. نن موږ خبرونه د تازه غړي کړی د چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې اغیز کولای شي. په افغانستان کې ورته مخامل ته میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. د چوس په دغه روسي کې صحی انسټیټیوټونه ته تړل کیږي. خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي، احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېز او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه هیله کیږي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسي او دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات پلیستونځ او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. لمرمنو مې ډیر زړه تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونده وخت ترسو د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره دوی خپل ستونزو شریک کړي ترسو شو کولی چې د خپل یو زمينه د ته د برابر شوي ترسو دوی د اواز او چټول په برخه کې د موږ یو ګام اخیستي. په همدغه موضوع باندې په خبرونه کې موږ تاسو غوږی چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدل شي، څومره باید پایلې ځان سره درلودل شي، ورسره څومره د دغه انجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندي زرګول کیږي، دغه خالیګه چر منسته کیږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګه د ډکه شي، او سره څنګه د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي. او تاسو کولای شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسي تر څو خپل د سنزو د حواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 2 3 1 1 او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 0 2 2 1 1 1 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغه په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې مېندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دا انجونو چې هغوی اوس هم د ته ډېر زیات لیواله پاتې شوي دي سره دي چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخه متخصصه ډاکټر صاحب محبوب افغان، ترڅنګ د نسې ولادي برخې ډاکټر خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د خزو حقوقو فعال غلې اوسنه راویو چې دغه پریکړه په تړه بده به خپل نظریات ولر چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولای شي خپل حقوق ته ورسیږي. اوس مرتوز موږ درنو میلمنو ته اوس غلې محبوب افغان موږ سره وصل پاتې شید. سلامونه غلې افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راتوي چې په افغانستان کې پرسي مراکز بندیز د څل پاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم پدې مرکه کې یا پدې مرکه کې وخره کړې دي، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خواندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی چې ښځینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه یا لکبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د میندواري په وخت کې یا د میندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي، چې په دې کې قابلې ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د میندواري په وخت کې، زیږون په وخت کې او د میندواري نه وروسته.
بله اغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شید. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خره خلاص خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودل شي په صحیح برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې سی یو روغتیایي ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته یو ځانګړی سلام احترامات متخصص محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا چې دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو هغه کچه چې د مړینې افغانستان کې ده ښکته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګه نسایو لدی ډاکټران د اندی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوې دي یا بند شوې دي، او دا ډېره غټه ضربه ده. نو ډېرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحیح برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډېر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و او ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند لاس ورکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، روغتیايي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند لاس ورکړي او مور خپل ژوند لاس ورکړي، تاسو مړ لوی وخت د مېرمنو لپاره بختار مند لپاره چې ماشومان زیږي.
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته د لا اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولی نه شو، نو اوسني انسټیتونه که بیرته واز شي کولی شو حداقل دغه کچه مونږه د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې مونږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزه د صحت برخه کې، دا کولی شي چې یو څه د میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیتونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین مونږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات فیلحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې شپاړسمې حوزې سره د تا جمع کړه چې څو مړه تعداد مېرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه 80-90% مېرمنې صحي مرکز ته نه ځي. د دې 80-90% مېرمنې چې صحي مرکز ته نه ځي، تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي. باقي مانده 50% چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي. دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته. دا یا اطراف څنګه ده په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي، په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیکو نو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولی. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابل صاحبانو باندې زیاتیږي. او دغه اختلاطات د دلوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېره غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته به هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحي کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحي کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چېرته چې مېرمنې اوسېږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره زه تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پخوا موږ دا خبره کړه وه د ایسای لمخې سي د میندو د مړینې کچه لوړه، ځکه داسې په دې کې د روغتیايي کارکوونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل روغتیايي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې سي دي. دا یو خو اسلامي ټولنه ده، او بل دا ده چې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضره نه سي چې خپل زیږون لپاره یا د زیږون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته
حاضر سی سی اوورسی او لیغونه امرسته وغوڑی نو دا دی پایله با دایی سی دوی با روختیایی امرستو سر ایس لاس رسائی نلری او درملنی سر با لاس رسائی نلری او سی چوم را روختیایی ستونزی دوی تا پیدا که جی آغا با دوی طول پکور کی ازغمی او لیوی خواه خواه با دوی روختیا دیر روختیا بنده دیر ناوار اغیزه کهی بل داده سی دوی ذهنی یا روحانی روختیا بندیم دیر زیادت ناوره اغیزه کهی او سکلی یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي او یا یو مور د زیږون په وخت کې یا زیږون وروسته یا مېندواري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د هغې ماشومان پاتې سي نو د هغوی پاملرنه د هغوی روزنه دا سې د مور وظیفه وه تر پنځه کلنۍ تر لس کلنۍ تر پنځلس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا به له دې روزنې او پالنې له محرومه سي نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام تاسو ته درګرځمه د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډېره زیاته مهمه ده په افغانستان کې ورد مخم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده. د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و که نه هلته د دې تر څنګ چې کار نه وشو برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه بند شولې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وسي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
د په څو تر اوسه پورې ام اس ای موسسه په دغه مړینې کټه کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده د فاملي پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملي پلاننګ ډېر ښه موثر واقع شوی یو څه دغه کچه حداقل کړه چې دلته نه په لوړوالي باندې روانه نه وله. خوس د دې تر څنګه د قابلیتونو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلیتونه چې نوې فارغ شوی وي په دې انجمن کې به وضعیت اخته او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه به دایر کول او هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر موثر واقع شوي او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې ښځینه ډاکټرې او همدارنګه قابلیتانې موږ باید سپورت کړو هغوی ته نوي میتودونه ور زده شي همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشرو ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبانې قابل صاحبانې باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره همدارنګه د امیدوارۍ په جریان کې کوم رقابتونه چې دي نوي میتودونه نوي تداویانې چې دي هغو څخه وځي چې موږ دا ډاکټر صاحبانې سپورت کړو په دې برخو کې چې هغو استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مور د ماشوم مبینه ونیسو نورو برخو په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو میرمن چې غاښ درد اوسي یو نارینه هغه تداوی کړی ښه ده که یوه ښځینه ډاکټره تداوی کړي ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوځي که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازم شي او قابل صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نو شو خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړو چې قابل صاحبانې ونه لرو همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو او یا هم بېخي دغه قابل صاحبانو سره حتی ځینې ډاکترانې په دې دی ویره باندې دی چې خزینه ډاکټرانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي مایندې مجبور دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو. ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مچه ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري. هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغو ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه موثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي، او دایي له تجربې لاندې نه چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفیه، موږ سره وصله پاتې شوې ده. له دوی څخه به وپوښتو چې رښتیا هم په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ ټولو لیدونکو دا چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستۍ کې، دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېر نجونې نن په آخري سمستر کې نن د زده کړو نه پاتې شوي دي، او دا واقعا ډېر باید ووایو چې ډېر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي، او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي. او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو هیلې تړل کېدل، او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نه شو چې خپل نجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه او داسې یو کلک فرامین د نجونو پر وړاندې راوړي چې خپل نجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د نجونو نه د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو لیز موږ نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پر مخ باندې نور غلارې چاري بندیږي چې دوی وشي کولای د خپل واد آبادی لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه ده دې ته ورته که نور برخه پکې کېدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا آخرنۍ محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایعات دی، دا چې همغه هم تړل کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استپ پر استپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل او دا چې دوی محدودیتونه وضع کې داسې زموږ توقع نه لري نه ده یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې همداسې وو. دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي او د آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي او یوازې مونږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې انجونو انستیتوت تللی و دا امید هم وتړل شو او هیڅ کوم داسې امید نشته چې مونږ وایو چې په دغه روزانه کې انجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله نن یا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب افغان تاسو ته درګرد مړاندې ډاکټر صاحب بهرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای. دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی ترڅو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه لا ډېره زده کړې موندلې وای او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وای. ولی برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دی ولري دا لارم پرې بنده شله. څومره هلته اړتیا دي د چې باید په سی برخه کې کار وشي په سی برخه کې نو لاسترړونه باید موجوده وي په سی برخه کې نو ونجونو باید زده کړې کړو ترڅو دغه نوې نسل چې ورځ ځوانان نیږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي دوی ته لنو تجربه سره مخامخ شوي وي او دوی ته مولار چاره پرانستي وي ولې برعکس بنديږي او عمل څه دي
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې. په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل د هغوی ښوونه بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهمه دی خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې په نجونو باندې نه په ټول ولس باندې دی ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه چې دوی ته پېښ شوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي یا به ښځینه کارکوونکي روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي. نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور داسې د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ 15 کلنۍ حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیې پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپله ناروغه وي نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو
د روغتیایی کارکونکو مخصوصا زنانه یا شزینه روغتیایی کارکونکو روزنه او شوونه ډیر زیات حیاتی او ډیر زیات مهم دی. ارتیا ده ورته دومره ارتیا ده سیدا غیله دې سه بند باید نسی، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایی چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل شي لپاره، هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام سه، حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بله سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فزیوتراپي یا الټراساؤنډ د دې اړتیا خو ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده، ځکه چې دوی دا د امیندواري په وخت کې به هیڅوک هم، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډېره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي تر څو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه راواخلو. او هغه شمېر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یوه مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیاسي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي، شته پرسنل چې د خزینه وده، دغه بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو، دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. مهرباني ډاکټر صاحب بهرام. ډاکټر صاحب بهرام، که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د صحي پرسونل په خصوص خزینه پرسونل، دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې، کومې قابلګانې، نرسان چې دي، دا بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې، قابلګانې، نرسان ونه لرو، دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د خزینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو ما آواز او مهرباني وکړئ د پښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل، دا خبره زه تاییدوم، په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسنل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو، نو څو کاله وروسته به موږ بالکل روغتیایي کارکوونکي خزینه، روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي، یوازې د نو دا یو ښځه، یو مور، یو خور، دا د یو کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلارم شته، ورورم شته، خاوندم شته، زویم شته، په هغوی بندیم بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډېر زیات موږ سه څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه سي، دا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکونکو ارتیا زیاته ده، دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي. د دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي، که بهر کې دي، که لګونډینه راولي، که هر ځای نه، او سه څوک شته او روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د اغوی لکه اغوی نور هم تشویق سي او یو نور تم بلنه ورکل سي سرا سي هواته او یاده سي ک آنلاین کول سي دغه سنترونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلیو کې، باندو کې، لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې سچیرې لکه دا مرکزونه موجود دي، نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي سي، هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي، دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي، هغوی نسي کولی. بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي، دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته، بیا یې سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي. او که دا موږ بند کو بالکل، نو دوی به د ټوله د امید د هیلې لارې بندېږي، نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه، دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې هم ډېر زیات ناوړه اغېزه کوي.
مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته، لاندې وګ چیرغه جوړ بیاست.
وعلیکم السلام، مهرباني،
مننه. خدای خوشاله کای او سلام ملمنو ته وایم. خورجان را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي. خورجان موږ په دې لا بیل رسنوي چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرمښت راولي. خورجان د سیم نه کیږي د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو. خورجان ځکه دا کوم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي، مثال د خبرې د هغه د طبي ذکر د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصي چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په ځان دي، مثال موږ د وطن په تاوان دي. خورجان نو حکومت هم ان شاء الله د سیدا سینې دی ویلې دا چې ویلې دی وس اکثر رسنوي کې د سره پورن لري چې مثال موږ لاس ورځې بعد دې ته مهلت ورکو، بعد لاس ورځې ان شاء الله دا چې ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي وکیل نمبر د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي چې به ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو. هر کله کې په بیل ابيلو خپلونه کې موږ ویلي د خورجان چې موږ شزینه د اکران ته ضرورت لرو، شزینه د اکران ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که باندې ځنل باندې لګي خورجان هغه نور مکتبونو مثال د خبرې پانتون نه کبان سي دي، ته خو اړتیا سه خورجان دې ته د عرب غوان اړتیا سه، ځکه شزینه د اکران کې د غاښو ډاکټرانی خورجان کدا پریشن ډاکټران تاسو وګورئ موږ په یلمن ولایت کې دا اپریشن یو شزه ډاکټر نه لرو، یو شزه نرس نه لرو. خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر موږ نه لرو. نو موږ کچیر دغه زمينه برابر سي، خدای پاک مهرباني دي. خورجان د پاکستان ته بوز او د افغانستان خلک راګرځیدل، د ایران ته بم راګرځیدل، د هند ته بم راګرځیدل، دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه ډاکټران خورجان اړتانه ست چې د بل مرکز موږ د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د هم غوښتنه زمي کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي، دغه تیب ذکر ته بندوغه باندې بندیز ونه لګي. خورجان دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د تیب پر دغه لګولې. خورجان دغه تیب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کار کوي، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې ته تر څو موږ به هر ملک روان یو، خپل په ملک شزنه ډاکټران خورجان روش ورکوي سي مثال زیات سي، نو په هر ملک ته افغان خورجان اړتانه لري چې بلار چې دغه موږ غوښتنه د خورجان
رضایت مننه ژوند دی. ډاکټر صاحب بهرام تاسو به در وګرځیږم، رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږ د خزینه ډاکټرانو لکه مخ سر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي. کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورسته کو، هلته څومره دغه مسله جدیده کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده، یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو، هلته د میرمنو لاسرسی ورته څومره محدود ده، څومره دغه مسایل ته په کتو باید هي خدمات موجود وي، قبلګان موجود وي، ډاکټران موجود وي، که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي، دغه شته ډاکټرانو چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي، ممکن د کار نور هغه توانې دوی سر نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي، که دا بلار چرمه ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور غونډي ودونه ته پاتې کیږي.
په ډېر خوشنۍ سره سرنګا چې زمونږ اورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې وخت زینه ډاکټر نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زوم چې دا په دې کې موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانې لرو چې هغوی د زوم فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب فرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسني شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم که دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا باندې نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زوم احصایه بررسي کوله، نو په ډېره خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آګاهي عامه سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته به ځي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي. دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو وادي تداوی لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته، او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ و یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا تانه ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه باندې او په ډېری لرې سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې موږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله مېرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې مېرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي یا یو شاه واخلي یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها موږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ ځي هلته. نو موږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه موږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه چې زه هارت و همه حداقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډي سره په کلینیکونه اوسي چې حداقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي او یو نارمل ډلیوري پکې وشي او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل موږ کولای شو چې دغه مشکلات یو څه راحکم کړو، خو که چېرې دا انسټیټیوټونه بند وي، پانتونونه بند وي، موږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وښیو راتلونکي ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیولای شي، له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کړه د موضوع په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکیلې او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ول سوالیک.
وعلیکم السلام، مهرباني ته خسه.
مننه. یو کثرنګ شاتل سبوول دته سلامونه وایم او ډیر څه نظر ورکې. روسیا هم مست افغانستان کې په هر شوبه کې و شزینه یا زنانه کارکون که تو ضرورت لرو باید په هر شعبه کې مر زنانه ولرو په پولیسو کې ولرو په نورو داسې د تلاشیو په مراکزو کې ولرو حتی په ډیرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خو نو بیخي لازم او ضرور دي حتما باید یې ځکه چې طالبانو هم ضرور بللی چې ضرور نه بللی نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ یا د طبي تعلیم دا به نه بندېږي ځکه چې لس ورځې یې وخت ورکړی دی موږ به وګورو او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند ځکه چې موږ ضرورت لرو مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي مثلا د بواسیرو مریضې د اپریشن غواړي نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي خو پر نارینه ښځه خامخا ښیي ولو که په شریعت کې جواز لري خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو خدای دې وکړي چې طالبان هم و دې ته جدي نظر وکړي او خورجان یوه هیله له تاسو څخه لرو موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې لکه په یکشنبه او په پنجشنبه باندې سیوم په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي موږ ته زنګ نه ویل کېږي نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي ستاسو له مشرتابه څخه هیله لرو مننه
ډېر زیاته مننه توخی صاحب مننه زمونږه اوریدونکي ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري چې تر څلته په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلې روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غواړو چې پر باس کو آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي خزې محوه کېدلی شي کنه دا ټولنه دا د خزو شتون د خزو بیلابیل برخو کې کار کول درته شته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولی ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی خدای د هغوی تر څنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په هماغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بیلابیل ویډیوګانې ولید چې ښځو او نجونو یو بل ته خپله یو بل ته روحیه ورکوله یو خواته دا چې زموږ اوښکې جاری شولې ځکه چې موږ ګورو چې زموږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راوړ کېږي یو بیچاره وضعیت ورباندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وایي موږ د یو بل تر څنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې دا حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محوه کړي هیڅ کومې کولی نه شي یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري اجباری ازدواج ته دوی ارکیږي او هم دارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي او دا چې څومره دا زمان لاس ورکی بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري، اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولای چې انجونو په افغانستان کې هست کړي. هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي زه مطمئنه وایم چې انجونو هیڅ کومه خپل روحیه له لاسه نه ورکی، یوازې زمان دوی نه دوی نقصل کیگی او یواز دا زمان او عمر او دی فرصتون تلاسه کیگی او نقصل کیگی چه دا اخبال یو بل برخی داده چه نریوال اکسالعمل هم راخی دا چه دی محدودیتون دوام دا افغانستان پر راندی نریوال غبرگرو نخی. هر محدودیت افغانستان او دا افغانستان خلق د افغانستان حکومت د نړیوال پرواندی دسته کی چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلق ته کوم توجه نه لري، خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې انجون مدودی کی او حزب مکمل دا هیڅ وخت مکمل حزبنی چیزه که چې زمونږ انجون او زمونږ هزه پیاوړې دي. او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بل شکه چې تاثیر کوي، مګم اسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجون او زمونږ د وطن هزه یو خاطر شي یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي.
ډیر زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ یو اوریدونکو مون سره په تماس کې دی وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت په خیر میروي.
خوزان یو سلام تا تا، یو سلام المنو تا، افغانم دا ننگرار نا.
میره بانی افغان سیب
شالا و تا خورجان تا زما لور داکتر شی یا زما زی انجینر شی دا خو خدمت افغانستان تا که کنه، بل ملکو تا خونه که کنه، دا دیر افغانان پی سنباله کی گی پوشه. دا بس چراغ مکتبون بند، پانتونون بند، خزو پی سراغست دا رو را گونه پوشه. نو یو دو قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ما ته معلوم دی. زما نه وینې سپوز یو ماهیف یمه د ننګرهار نه. نو زمونږ حقوق نشته، مونږ ته د کال 1500 روپۍ ورکوي، دا 1500 پوه شي، دا د کال 1500 ورکوي. هغه هم یو روپۍ اوس واخله، یو روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، یو روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پردن نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شي. خو دوی ته زه دغه وایم چې دغه ښځو شادې پرېږدي، وروره ګله پوه شي، تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه دوی خو نه مېلمه کېږي، ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي. نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي که شل قدمه دوی مخکې شي، یو پنځه قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کومه. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینې وایي سوریه د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی که نه. مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو پوه شي. افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوام نه مړ کېږي او دی جنه هلته دغه ورکوي پوه شي. خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسئلې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده، هلته ورزیده او تکړه ډاکټران ته اړتیا لیدل کې، څومره نورې برخه د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربه ډاکټران ولرو؟
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته، دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغۍ دي، که دا د زړه ناروغۍ ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغۍ ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده که د ګردې ده که د جګر ده، که هر تکلیف چې ده خو د بدن ناروغۍ ده، نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو. خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساونډ ته، فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخو ته. مخکې مونږ یو اورودین کې د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو څه ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي، چې اړتیاوې زیاتې دي، چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بیرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر ده چې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام. ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی شي سره دی چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلی دې مسئلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونې کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې دوی درس ویلي بیرته دغه زده کړې فعال سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي خو سمه ده، تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخه ولري، خو که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د ځینو ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي. اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونه پوهنتونونه مکاتب دا ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتما یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي فعال حال په خپل کورونه کې. حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-50% تحصیلي یافته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېری نجونو او مېرمنو ته د کولای شي هغوی سره خپل درسونه مخکې. ډېره
زیاته مننه ژوندې سي. اغلې رفیو پروسه کې به ستاسو نظر مراخلو چې بل اخره د حل لاره څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي؟
په لومړی کې باید تو ان دا چې ادانه نه نای بندیز لکه پنتون لکه د مکتب کوم بل پړاو لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي، مګم یوازنی لاره حل دا ده چې انجونې خپل امید وساتي. او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ور نکړي، ځکه چې دا محدودیتونه تل پاتې نه دی. او باور لرم چې یو ورځ به اسی یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول انجونو او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاله چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم غلی روفي مننه ژوندې سده چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ درنې میلمنی هریبا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسیه ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلغه له استروفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه خسته دي ټولنه خورا ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې وون داخلي او د افغانستان د خزو د روان وضعیت سره موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بیا چې تاسو درنو حضور ته درېږم په لوخته مسپارم وقت لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.